مشال رادیو د ساسو قربا ګل ایازم ستړي مشي وخت ماسپخین درې بجې دي. په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانی ویان ویلي په شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو فیصله باب د پاکستان فوج کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو رنس په اړه د منفي پروپاګاندا پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو غږ کړی دی. خو پاکستان ویلي له افغانستان سره د بندیانو په تبادله خبرې تر کوي. د دې ترڅنګ قبایلي سیمو نه نور رپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوه بنمایي کې به 219 پروګرامونه سروې او اقتصادي نړۍ هم تاسو لپاره لرو. خو درس نه وړاندې د دې سات خبرونه ویان غوړیوال کاکړ.
نمځای د مهمو خبرونو سرچکی. امریکا وايي په شمالي وزیرستان کې ترهګر د پاکستان، افغانستان او امریکا لپاره خطر دی، باید مخې ونیول شي. د افغانستان په جنوب کې د نیټو په یو مرکز کې کارکونکي ولسی کس درې امریکایي عسکر وژلي دي. او پاکستان وايي له افغانستان سره د بندیانو پر تبادله خبرې تری روانې دي. اوس بشپړ خبرونه. امریکا ویلي دی چې په شمالي وزیرستان کې ترهګر د پاکستان، افغانستان او امریکا لپاره خطر دی او باید د دوی مخه ونیول شي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امریکایي سفارتخانه ویاند مارک سترا هغه خبرونه به بنیاد وبلل چې ګنې امریکا له پاکستان سره په ګډه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات کوي. د د پوینا نه خو امریکا له کله پاکستان ته داسې څه مشوره ورکړي ده او نه هم اترې څه غوښتنه کړې ده. البته دا پریکړه به پاکستاني حکومت او پوځ په خپل کوي چې په کوم ځای کې کله او څنګه کاروای وکړي. مارکس را زیاته کړې ده چې د ترهګرو پر ضد کاروای کې پاکستان کله امریکا څه ډول مرسته وغوښته نو هغه به ورکړل سي. په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانه د ویان د خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې په پاکستاني رسنیو کې داسې خبرونه خپره شوی چې امریکا او پاکستان په شمالي وزیرستان کې په ګډه د پوځي عملیاتو پر کولو سلا شوي دي. د افغانستان په جنوب کې د نیټو په یو مرکز کې کارکونکي ولسی کس درې امریکایي عسکر وژلي دي. د هغو بریدونو تازه پیښه ده چې په روان اونۍ کې و امریکایي عسکر وژلي دي. نړیوال سوله ساتونکو ځواکونو ویلي دي چې دا پیښه د جمعې په شپه د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. تر دې وړاندې یعنې د جمعې په ورځ وختي هم یو افغان قومندان او دغه عسکرو درې امریکایي عسکر هغه وخت ووژل چې د امنیت په اړه یې د سلام مشورې لپاره ډوډۍ ته وربلل و. دا پیښه هم په هلمند ولایت کې رامنځته شوې وه. په سې شنبه هم د افغان ځواکونو په جامه کې دوو کسانو د هیواد په ختیځ کې یو بل امریکایي عسکر وژلی و. په افغانستان کې د حساب ځواکونو ویاند بریګیډیر جنرال ګون تر ګیټس ویلي چې دا پیښه یو لبل سره اړه نه لري او دغه په وینا دا د ټول افغانستان د حالاتو څرګندونه نه کوي. پاکستان ویلي دی چې له افغانستان سره د بندیانو پر تبادله خبرې اترې روانې دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند معظم علي خان پرون د خبري غونډې پر مهال د هغې پوښتنې وروسته وکړه چې آیا پاکستان د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د ملګري ملا برادر د خوشي کولو تیاری کوي او کنه. معظم علي خان په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ او یوازې دومره وویل:
د دوانو ملکونو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې خبرې روانې دي، خو په دې مهال د دې د نتیجو په اړه زه تاسو سره هیڅ نشم شریکولی.
معظم علي خان په پاکستان کې د بجلی د کمی په اړه د پښتنې په جواب کې وویل دا خبره ناسمه ده چې ګنې د امریکا لخوا د توانایي په برخه کې د پاکستان لپاره اعلان شوی 280 میلیون ډالر مرستې د ایران او پاکستان له ګیس پایپ لاین سره څه تړاو لري. بل پلو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي اسماعیل کاسمیار وای پاکستان ورسره ژمنه کړې ده چې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د یو ملګري ملا برادر پر خوشي کولو به غور وکړي. هغه وویل:
زمون معلومات دومره دی چې مونږ سره وعده کړی چې د ترغاو لاندې نیسو د دوی د خوشي کېدو او هغه سی چې زمونږ د لاس نه پوهي مونږ ترسره کوو، خو مونږ عقیده لرو چې انشاءالله دا کار به وشي.
کاسمیر زاتوی چې د ملا برادر د خوشی کولو په ګډون د پاکستان لخوا نورې مرستې د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ په جوړ جاړي کې مهم رول لوبولای سي. له کرم ایجنسی سره د پاکستان د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري ویلی دی چې حکومت به دروانې میاشتې پر 14 نیټه په قوالی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان وکړي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې حکومت ورسره سلا سوی دی چې دا ځل به په سیمو کې بلدیاتي انتخابات د گورنر او پولیټیکل ایجنټ پر ځای د انتخاباتو د کمیسیون تر انتظام لاندې ترسره سي. ساجد حسین توري زیاته کړه چې دا انتخابات به لومړی د قبایلي سیمو په شهري سیمو کې ترسره کیږي.
کار رہے دا انتخابات دی طریقے سے روشی پا اربن ایریا کے آغا صرف آزادی خود مختیار ہے مدہ ارا فیصلہ پخپل کوایشی نو پاگے فیصلے باندے دی مون سر رزیش بلو او گورنر صاحب دا خبر او کلا چھ بالکل بم دینا دے گورنر نومم کو بسو
په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخابات کول خبرې له هغه وروسته مخې ته راغلې دي چې د پاکستان اوسنی حکومت په دغو سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو اعلان کړی و. د پاکستان په خبر ایجنسی کې د نیټو لپاره پر سامان وړونکو لاریو د ریموټ کنټرول بمی برید سوی دی چې دوه کسان پکې ژوبل سوي او لاریو ته هم زیان رسیدلی. د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي دا پیښه نن سهار په جمرود سیمه کې له تخت تا بیگ چک پوسټ سره نږدې رامنځته شوې ده. د پاکستان لخوا په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو ته لمځکنیو لارو د پرانستل کېدو وروسته په خیبر ایجنسی کې دریم ځل دی چې پر نیټو لاریو باندې برید شوی دی. د شام رپورټونه وایي چې د رپورټونو له مخې د شام او اردن په ګډو پلو کې پرون ناوخته د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ نښتې سوې دي. د اردن لخوا راغلي رپورټونه وایي چې دا نښتې هغه وخت رامخته سوې کله چې د شام ځواکونو د کډوالو پر یو 1500 کسیزه ډله ډزې وکړې. ګمان کېږي چې په دې کسانو کې د شام له پوځ څخه منحرف سوي پوځیان هم وو چې هڅه یې کوله اردن ته واوړي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال خبرونه په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او ریدلې او لوستلې شي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانی ویان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا او د پاکستان ګډ فوجي عملیاتو خبرونه تردید کړي دي.
Any operation in North Waziristan is absolutely and completely the purview of the Pakistani army.
دا خبر ایجنسی په جمروت سیمه سره نږدې په افغانستان کې مش ناټو ځواکونو ته مالونو وړونکو کنټینر باندې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنی په نتیجه کې دوه کسان ژوبل شوي دي. پاکستان ویلي د افغانستان سره د بندیانو په تبادله خبرې ترې کوي. د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي ماشو سلطان په اړه په 19 پروګرام سروي کې واوري
پښتنو څه دغه نشته اهمیتو څه ورته نه وي میاشې تېره له مقرر کړي یې نو زما لپاره خوشحالي غم خبره وه.
پولیس پروگرام اقتصادی نړۍ کې به واوري چې په افغانستان کې اداري فساد ولې دومره لوی ستونزه جوړه شوې.
ځکه چې دا دولت د بوند توافق او د چې تشکیل شوې دي دا هغه د جنگ د الخونو یو توافقنامه ده.
د دې علاوه نور رپورټونه هم لرو. دا مشال رادیو سره اوسې. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. امریکا هغه خبرونه رد کړي چې ګینه پاکستان فوج سره په ګډه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد فوجي عملیات کوي. اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانی بیان مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې په خپل خاوره د څه قسمه کاروایی پریکړه به د پاکستان حکومت او فوج کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نزموږ همکار ریاض مساخیل په دې رپورت کې راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخانی ویان مارک سترا په پاکستانی او امریکایي میډیا کې خبر شوی هغه ټول خبرونه بې بنیاد او ګرځول چې ګنی امریکا او پاکستان په شریکه سره شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایی کول غواړي. د دوه ویناوال چې امریکا کله هم پاکستان ته د دغه اپریشن په اړه سندي ویلې او نه پرچرتا څه قسمه زور راوړې دي. په خپل خوره د څه قسمه کاروایی اختیار یوازې د پاکستانی حکومت او پوځ سره دی او دغه لړکی کې پاکستان د امریکا نه څه قسمه مرسته وغوښته نو نو هغه به ورسره کولی شي. نو موړي زیاته کړه
any operation in North Waziristan is absolutely and completely the purview of the Pakistani army.
شمالي وزیرستان کې د اپریشن فیصله با په بشپړ توګه پاکستاني پوس کوي. مونږ کله هم د پاکستان نه داسې وختنه نه ذکرې او نه مورته سویلې دي. دا حقیقت دی چې شمالي وزیرستان د پاکستان، افغانستان او د امریکای لپاره ډیر خطرناک دی او باید چې دا خطر ختم کړي شي. خدا فیصله یوازې د پاکستان حکومت او پاکستان پوس اختیار دی. او زه دا هم ویل غواړم چې دغه لړکی پاکستان د امریکای نه هر قسم مرسته غواړي نو هغه بور سره کولای شي.
in confirming that threat we'd absolutely stand by to help
د ترهګری خلاف جنگ کې د شمالي وزیرستان د اهمیت او دلته د پوزي کاروای د ضرورت په اړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او پوزي چارو د کارپو او د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر محمد سعد نه تپوسو کو نو هغه وې
سمره چې دا جنگیالي وستشوي دي اورنګزای ایجنسی شو او کورما شو جنوبي وزیرستان شو بل د پنجاب نه چکم ته تکړه د شمالي وزیرستان کې دا مسله کوشته د حکومت تمنداري نشته ده او خبردار چې فل حال د عملیات کول ضرورت ما په خیال باندې پاکستان له پکاري دا مؤخر کی ځکه چې امریکا خبره ترې طالبانو سره کوي او زما په خیال باندې اوب ډېر موضوع وخت وی ک چې د افغانستان یو امن تصفیه وشي او دې کې بیا هم د پاکستان کې چکم جنگیالي موجودي بیا مغیر د پاکستان خلاف کاروای نه کوي نو بیا پاکستان سره یو جواز جوړېږي شي ډېر مضبوط او د پاکستان عوام سره بسره تعاون حاصل
بریګیډیر سات زیات کړه چې د امریکای لخوان نیخ په نیغه په دې اپریشن کې برخه اغستو سره به د خلکو ذهن کې دا تاثر راځي چې ګنې دا د امریکای په خوخه کولی شي البته امریکا کولی شي چې د سکه مکاروای دوران دوی پاکستان سره معلومات شریک کړي یا ورته نور څه کیسه مرسته ورکړي او ورسره د پولې هاغي اړخته د شرخوخو خلاف کاروایی وکړي چې دا شان تر هغه هاغي اړخته اور تختی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پختونخوا او په فاټا کې د پولیو په زیاتیدونکو پیښو د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې په اسلام آباد ایوان صدر کې تیره ورځ یو غونډه وشوه چې پکې د پولیو د ساسکو باوري کولو لپاره هدایت ورکړل شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستو کې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو د رنځ نوي ناروغان مخې ته راغلي دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د صدارتی معنی اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د غونډې پر مهال خبرونه کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته ویل شو چې د رستیو کې په خیبر پختونخوا کې اته او فاټا کې دیارلس د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې باندې صدر آصف علي زرداری په فاټا او خیبر پختونخوا کې د پولیو ساسکو ورکولو خلاف د منفی پروپاګاندا ختمولو لپاره د اقداماتو هدایت ورکړه او ویل چې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو نه به په مکمل توګه د پولیو د رنځ ختمون باور کولای شي. مشال ریډیو په دې بابلا د پولیو د مخنیوي د پروګرام په پاکستان کې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر جانباز افریدی نو پختل نو موړي وویل چې دا ډیره د اندېښنې خبره ده چې په دې کې سونو کې زیاتواله شوې ده او د دې اصل وجدادا ده چې د ماشومان مور او پلار د دوی سره مرسته نه کوي.
دا څومره غټ خارونه دي؟ پېښور، پنډه، لاهور، ملتان، کوټه او کراچۍ. دې نه هر هفته د دې ګندلو نالې نه اوبه اخیستل کېږي او د هغې نمونې وړل کېږي او هغه په لیبارټري کې ټېسټ کېږي او هغې نه دا اندازه لګوي چې په دې کې د پولیو وایرس شته او که نشته. په تېر هفته کې چې کومه نمونه اخیستل شوې ده او د هغې کوم ټېسټ شوی دی نو په هغې کې فطري وایرس هم منتقل شوی دی. نو د هغې اندازه دا ده چې زموږ په انوایرمنټ کې دا پولیو وایرس موجود دی. لهذا زموږ ته نور هم غور کول پکار چې کوم ځای کې کیس وشي نو هلته مونږ د یوې هفتې په مختصر مدت سره مونږ دا د پولیو ساتکو مهم چلو.
د پېښور سره تعلق لرونکي یو ډاکټر عبید خان مشال ریډیو ته وایي چې په پاکستان کې د پولیو درن زیاتېدو غټه وجه دا ده چې دا د پاکستان ټولې آبادۍ ته نشي رسېدی او بلې دا چې په خلکو کې د دې په حق له شعور کمې هم دی. دی وایي
وجوهات کېدای شي. یو دا کنه چې لکه کوم خلکو ته مونږ احساس کې ورکو ټوټل پاپولیشن ته دا احساس کې رسیږي نه. نمبر سیکنډ وجه دا ده کنه چې کوم احساس کې رسیم کوم خلکو ته کنه نو هغه د هغه معیار نه کوم چې په انټرنیشنل مارکیټ کې ورکړې کیږي. دی وغه ریموټ ایریا ته نشي رسیدل. پاکستان تاسو ته پته ده وادي سیستم ده کنه. نو په سیټل ایریا کې خو ظاهر ده مونږ ویکسین شو ورکولای خو کوم چې ریموټ ایریا یا ډېر اخو علاقې دي کنه پاپابيليټي نه کیږي. دا د دې پراپر سپرویژن پکار دی د ایچ سی پی دا کوم هیلث کیر پروفیشنل کی نه غو په نگرانې کې کنه چې آیا کور کور ته دا کسان رسیدل پولی کنه دی رسیدلی بلله د پولیو ماشوم نه کم ماشوم ته چ پولیو وشي کنه دا غي د هر یو شي نه پولیو ولاړی کی دا غي د لاړو نه دا غي د امتیاز نه نو مطلب دا څه شي دا یو کیریئر ټایپ شي کنه
مشال ریډیو سره خبرو کی مفتی پزنی منان عبید اویل چی په شریعه لحاظ سره په پولیو ساسو کی ایستاس خبر نشته چې ګنی مور او پلار یې خپل بچو ته نو ورکوي د زیاته کړه
د دې متعلق خو موږ چې څومره معلومات کړه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا حکم کړه دی چې لکه تاسو به د مرض علاج کوو په هر ځای کې چې بیماری ده نو تاسو به د هغه بیماری دفاع کوئ چې تاسو ته صحت ملو شي اوس د پولیو چې څومره موږ د دې متعلق معلومات کړه نو په دې کې داسې شیز نشته چې هغه یو خو ماشوم ته نقصان ورسوي بل طرف ته په دې کې داسې شیز هم نشته چې په شریعت کې راغی نه منه راغلی ده لکه د حرام والی څه شی پکې هم موږ ته داسې ظاهر شوي نه دي
د ذکر وړ ده چې غونډه کې د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی امیر حیدر خان او تینا سربیرا د پولیو د ختمون لپاره سفیر آصف بټو زرداری او د سفران وفاقی وزیر شوکت الله خان سره نور د فاټا او خیبر پختونخوا اعلی چارواکو هم ګډون وکړو سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري
اقتصادي نړۍ خبرونه تاسو لپاره لرو خو د خبرونه په دوه مینیمه کې له هغه وړاندې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو د خیبر سرکاري چارواکي وای چې د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه تخته بیک چیک پوسټ سره نږدې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو ته مالونو وړونکو کنټینرونو باندې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې دوه کسان ژوبل شوي دي او ګاډو ته جزوي زیان اوریدلې دي یا دیوی چې په دې رستو کې په دې سیمه کې د دریم برید چې د ناټو په کارمانونو باندې تر سره کیږي په دې اړه نور تفصیل د سیمینه زموږ همکار راکوي
د خیبر پولیټیکل چارواکو پوینا نن سهار د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې تختبیک چیک پوسټ سره نږدې په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو ته رسد وړونکو کنټینرو باندې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه چې په ترڅ کې دوه ډرایوران جوبل شول او دوه ګاډو ته پکې جزوی زیان واوړېد د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر په وینا دوی د دغه پیښې وروسته په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي یاد دی چې د ناټو د رصد د خلاصي دورستو دا دریم برید دی چې په جمرود سیمه کې د ناټو په کاروانونو باندې تر سره کیږي ناټو ته مالونه وړونکو گاډو باندې لومړنی برید د جولای په 14 نیټه باندې په جمرود ټی ډی بازار سیمه کې تر سره شوی وو چې یو ډرایور پکې وژل شوی وو او یو جوبل وو او د دغه پیخي وروستو سمدستي د خیبر پولیټیکل چارواکو د غلارې د امنیتي ستونزو له وجې په ارزي توګه تړلې و چې بیا یو لسرزه پس خلاص کړه او د روانې میاشتې په شپږمه نیټه باندې هم په دې سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې د ناټو د ګاډو یو ډرایور وژل شوی وو که څه هم د ناټو په کاروان د نننی برید پړه لا چا په خپل سر نه ده اخیستی خو د تیرو دواړو بریدونو پړه په دې سیمه کې یوې فعال وسلوالې ډلې عبدالله ایزام بریګیډ په خپل غاړه باندې اخیستی وه د تیر کال په نومبر میاشت کې د مومندو په سلاله پوسته د ناټو ځواکونو په هوایي برید کې د څلیرشتو پاکستاني پوځیان نو د وژل کې دوه وروستو اسلام آباد په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو د پاره د رصد وړلو لارې تړلې وي خو په دې وروستیو کې د امریکا لخوا په افسوس کولو سره یو ځل بیا خلاصې کړې
د پاکستان د فرایډي ټایمز مجلې په کراچۍ کې د طالبانو د هلو زلو او د غلطه د پښتنو په مشرانو او کاروباري خلکو د طالبانو لخوا په بریدونو د خبريال ضیاء الرحمن رپورت خپور کړی دی د شاین بنیادی نے مهم ټکی اورو
په راپور کې لیکل شوی طالبانو اوس خپل جنگ د کراچۍ کوڅو تر وړې دي چرته چې دوی د ملت پالا عوامي نشتلګون مشرانو ته دړکې ورکي خلک تختی په زور ترنه پیسې اخلي او کوڅو کې انکار وکي نو بیا یې د وجل نه هم ډډنه کوي په دې نږدې ورځو کې طالبانو په کراچۍ کې اوسیدونکو محسودو ته دړکه ورکړه چې د عوامي نشتلګون د مرستو نه لاس په سر نشو نو وجل کیږي به د ګوند د غړو په وینا د دړکې ورته د جنوبي وزیرستان د طالبانو د مشر ولی الرحمن محسود ملګر ورکړي دي کراچۍ د پاکستان د ټولو نه غټ خار دی چرته چې خواوشا 500,000 پښتانه اوسیږي په دوی کې ډېر پښتانه د دوی په سیمو کې د جګړو او ترهګرۍ د پیښو له کبله کراچۍ ته منتقل شوي دي د د چارواکو په وینا په ډرون بریدونو کې د طالبانو او القاعده د مشرانو د وجنې نه وروسته یو شمیر وسلوال هم کراچۍ ته راوتښتېدل، خو د کراچۍ خپل وسلوال ګوندونه هم شته چې د طالبانو او القاعده سره تړاو لري خو پښتانه نه دي. خبریال په خپل راپور کې د یو شمیر هغه پښتنو سیاسي غړو، کاروباریانو او د ترانسپورت کمپنیو د مالکانو ذکر کړی دی چې طالبان ته په زور پیسې اخلي، تختوی او کینکارو کې نو بیا یې وجني، او لیکلي دي چې د سوات، مومندو او محسودو طالبانو دغلته خپل خپل وسلوال ټولګي جوړ کړی دي. پولیس وایي طالب وسلوالو د جولای په میاشت کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO په یو ډاکټر او په سوراب ګوټ سیمه کې د پولیو پر ضد کمپاین چلوونکي یو ځایي ولسی غړي په وجنه کې هم ککړ دي. په کراچۍ کې د سی آی ډی یو لوړ پوړي چارواکي مظهر مشواڼي خبریال ته ویلي په کراچۍ کې پټو طالب وسلوالو په 1300 میاشتو کې د عوامي نېشنل ګوند مشران او د سی آی ډی غړي په نخښه کړی دي.
شاین بنې رہے چې دا فرایډی ټایمز مجلې لیکنه د لیکنې مهم برخې تاسو ته وړاندې کولی. اوس تاسو په امبل رپورت په لور راګرځوم. پاکستان ویلي د افغانستان سره د بندیانو په تبادله خبرې ترې روانې دي، خو البته د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یې په دې اړه نور تفصیل ورکول نه ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان رسنو ویلي دغه هیواد د طالبانو د نیول شوي یو مشر ملا برادر د خوشي کولو تیاری کوي. بلخوا د پاکستان د بارونو چارو د وزارت ویان دا تاثر هم رد کړو، ګوکې د امریکا له لوري د توانایي په برخه کې د پاکستان ته ورکړل شوي 280 میلیون ډالر د پاکستان د ایران او د پاکستان له ګیس پایپ لاین سره یو څه تړاو لري. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخل په رپورټ کې وو.
د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب په وخت د خارجه وزارت ویان موزم علي خان وې چې پاکستان د افغانستان امن عمل کې سنجیده دي او غواړي چې د لړکی پرمختګ وشي، او هم په دغه غرض وزیر اعظم پرویز اشرف د امن عالی شورا مشر صلاح الدین رباني ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده، خو لا تر دې دمه د دې سفر لپاره نیټه نه ده ټاکلې شوې. د افغان طالب کمانډر ملا برادر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویان د دې خبرې پخلی وکړو چې هغه د پاکستان سره دی، او دا چې د کیدیانو د تبادلې لړکې د پاکستان او افغانستان خبرې اترې روانې دي. د زیاتوي
د دوانو ملکونو ترمنځ د کیدیانو د تبادلې خبرې روانې دي، خو په دې مهال د دې د نتیجو په اړه زتا سره هیڅ نشم شریکولې.
د امن عمل لړکې د ملا برادر د کردار په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال مشتاق یوسف زینه تپوسو کو نو دوي
طالبان جزید افغانستان نو هغه کې بیا د یو کس اختیار نه وي چې د ملا عمر هم خپل ذاتی اختیار نشته. هغه خپل شورا د مختلف صوبو کې د هغه واليان دي او د هغه درز نمائندګي ده. هغه په خپل باندې یو کس فیصله نشي کولی، د هغه ټول شورا فیصله کوي. نو دا د چې برادر اهمیت وو څو حد پورې به هغه مهم ثابت شي، په زمانه د خیال چې هغه دومره مهم رول ولوبوي سمره چې دا غنه توقعات کیږي.
خپل خبرونه کې معظم علي خان وې چې د امریکای لخوا پاکستان ته د توانای بحران کمولو د پاره ورکړې شوې 280 میلیون ډالرو امداد سره د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین هیڅ تړاو نشته. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه تاسو وردل چې په دې روسو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پاکستان کې د بندي طالب مشر ملا غنی برادر د خوشی کولو لپاره خبرې تیز شوې دي. په رسنو کې د امریکا لخوا هم له ګوانتانامو زندان څخه د ځینې طالب مشرانو د خوشی کولو رپورټونه راغلي. څېړونکي وایي د قیدیانو د مسلې حل کول به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سیاسي روغې جوړې لپاره ګټه ولري. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی اسماعیل قاسم یار وایي چې پاکستان ورسره د ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر پر خوشی کولو د غور واده کړی.
زموږ معلومات دومره دی چې موږ سره واده کړی چې د ترغاو لاندې نیسو د دوی د خوشی کېدو، او هغه څه چې زموږ د لاس نه پوهي موږ ترسره کوو، خو موږ عقیده لرو چې انشاءالله دا کار به وشي.
طالبانو د خبرو د بهیر سره د شریکېدو لپاره یو شرط دای خو چې امریکا له ګوانتنامو څخه د دوی ځینې مشران ورخوشي کی. د رویټرز خبري اژانس د یو رپورټ تر مخه دا کسان د طالبانو د وخت د دفاع مرستیال وزیر ملا محمد فضل، د کورنیو چارو وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د طالبانو د هغه مهال د استخباراتو د ادارې مرستیال ملا عبدالحق واسق او د طالبانو یو پخوانی مهم قماندان نور الله نوری دی. لکه د یادو کسانو په پا پاکستان کې د بندي ملا غنی برادر پاړه هم رسنیو لیکلي چې دوی د روغ جوړې د بهیر د کامیابولو لپاره مهم دي. د افغان چارواکو په وینا د پاکستان لخوا هر قسمه مرسته او د ملا برادر خوشی کول به د سولې د بهیر سره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د علي شورا یو بلغړی او پارلمنت کې د کونړ ولایت استازي مولوی شاهد الله شاهد وای
دا نمونه خو بار بار مونږ اخیستی دي چې طالبانو د مشران په پاکستان کې دي یا طالبانو مشران د امریکایانو سره دي په داخله افغانستان کې دي یا په ګونتنامو کې دي د ټولو سره دي یو گزشو شي او باید د نور په بندیخانو کې ونه ساتل شي. یو خبره چې زه عرض کوم هغه دا ده چې 2014 نه به خارجي قواوې د افغانستان نه وځي. په کار دا ده چې دوی یو طرف ته د افغاني امنیتي ځواکونو د تقویې او بل طرف ته د صلح او افغانستان کې د اخیر حکومتداري لپاره منګه سره همکاري وکړي.
د سیاسي چارو څېړونکي یونس فکر وایي چې پاکستان، امریکا او افغانستان باید په سیمه کې د امن لپاره په خپلو کې یو جوړجاړی ته ورسیږي.
امریکایان د افغانستان څخه وځي، دوی باید پر ځای داسې یو حکومت پریږدي چې وکړی شي دوام او دا دوام د پاکستان د مرستې خصوصا امکان نه لري. نو پاکستانی ورونه او استخبارات هم دې نتیجې ته باید رسېدلي چې راسي د امریکایانو تر وتلو دمخه داسې یو جوړجاړی وکړو چې یو داسې نظام په افغانستان کې بقا وکړي چې هغه د پاکستان ملي منافع هم پکې خوندي وي او خپل افغانان هم پکې متحد وي، دنیا هم په تشویش کې نه وي.
د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د بندیانو د خوشی کولو دا نوې خبره په داسې حال کې مخې ته راغلی چې ناټو ویلي پوځیان به یې له 2014 کال وروسته د پخوانی جوړ کړي پلان مطابق له افغانستان څخه ووځي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپان لیکي د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر لخوا د هندوانو د هجرت په اړه بیان غیر حقیقي او حساس دی. له دې بیان سره په پاکستان کې میشت هندوانو ژوند لا نور خطر سره مخامخ شوی دی. د ورسپانې په دې اړه یو اداري خبره کړې ده چې مهم ټکی یې په دې رپورټ کې ورو. ایکسپریس ټریبیون رسپان خپل اداري کې لیکي د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رحمان ملک له هیواده د هندوانو د هجرت په اړه بیان د گاونډي هیواد هند غوسه راپارولې ده. د رحمان ملک نه چې کله پوښتنه وشوه چې د جکبابات نه شپېته هندو کورنۍ هند ته هجرت کوي، نو نوموړي په جواب کې ویلي چې د هند لخوا د بنیم سبا هندوانو ته ویزې جاری کول د حکومت خلاف سازش دی. ورسپان لیکي په پاکستان کې د هند های کمیشن په جکبابات کې مشهور مهاراج سنتوش پوری ته ویزې جاری کړې وي چې هند ته له خپل پلویانو سره د مذهبي رسوماتو لپاره لاړ شي. هند ته د سنتوش د رخصتۍ لپاره د بلوچستان، جکبابات او کشمیر نه یو شمیر خلک په پوله راغون شوي وو. ورسپان لیکي په داسې حال کې د رحمان ملک بیان د سپکاوي نه ډک وو. نوموړي ویلي وو چې دغه هندوان هند ته هجرت کوي. ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې د اقلیت وسا دومره تنګه کړې شوې چې دوی مجبور دي گاونډي هیواد ته هجرت وکړي او له دوی سره بل لار هم نشته. ورسپان په ادارې کې پر مخ لیکي په سند صوبه کې یو هندو جیلی وتښتغولې شو او په زور یې مسلمان کړه او یو مسلمان کسته واده کړه. سپریم کورٹ چې په دغه شان پیښو کې مداخلت کوي خو خپل فیصله د هندوانو ټولنې پر ضد ورکړه. په بلوچستان کې میش هندوان خپل آباد کورونه د غواخونو لکبله پریدي، ځینې هند ته روان دي او ځینې لوی خارونه لکه کراچۍ او کوټې ته کډی کړي دي. ورسپانه په ادارې کې د شتمن هندوانو په اړه لیکي چې هندو تاجران ډیر په منظمه توګه په نخښه کیږي او د تاوان لپاره تختول کیږي. د دغه کسانو په خوشی کولو کې پولیسو دلچسپي نه وښودل او کورنۍ مجبور شوې چې د پیسو په بدل کې خپل کسان را خوشی کړي. ورسپانه په ادارې کې لیکي چې د کورونا چارو وفاقي وزیر باید په دې خبره پوه شي چې د هند حکومت او په پاکستان کې میشت د هندوانو ټولنه په هیڅ قسمه سازش کې ککړه نه ده. دلته یو سازش کیږي او هغه دا چې حکومت د اقلیتو د حقوقو په خوندي ساتلو کې ناکامه شوی. د ورسپانې په وینا د رحمان ملک غیر حقیقي او حساس بیان په هیواد کې د هندوانو ژوند لا نور خطر سره مخامخ کړي. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو اوس واوریدل د ایکسپریس ټریبیون رسپانډ چې په پاکستان کې اقلیت او په خاص توګه هندوان په دې مجبور شوی دی چې هند ته هجرت وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دا مشال رادیو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره دوا 19 خبرونې لرو، خو وس وخت شوه دی د ماسپخین درنی مې بجې بوريوال کاکل نه بعد خبرونو لنډیز وورو.
امریکا وايي په شمالي وزیرستان کې ترهګر د پاکستان، افغانستان او امریکا لپاره خطر دی او باید چې د دوی مخه ونیول شي. د افغانستان په جنوب کې د نیټو په یو مرکز کې کارکونکي ولسی کس درې امریکایي عسکر وژل دي. پاکستان وايي افغانستان سره د بندیانو پر تبادله خبرې تر روانې دي. له کورمې ایجنسی د پاکستان د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وايي حکومت به د روانې میاشتې پر 14 نیټه په قبایلي سیمو کې د بلدیتي انتخاباتو اعلان وکړي. د پاکستان په خبر ایجنسی کې د نیټو لپاره پر سامان وړونکو لاریو د ریموټ کنټرول بمې برید شوی دی چې دوه کسان پکې ژوبل شوي او لاریو ته هم زیان رسیدلی. او د رپورټونو له مخې د شام او اردن په ګډو پولو کې پرون ناوخته د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ نښتې شوې دي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوس وخت شوه دی 19 خبرونی سروې. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي ماشو سلطان د ژوند او د فن په اړه واوري. دا خبرونه زموږ همکاري ملیحا امیرزاده تاسو لپاره برابر کړې ده، نو راځي چې په ګډه ورته غوږ شو.
د سواد شاډیرو سره تعلق لرونکو ماشوک سلطانه د پښتو په موسیقي کې په سلګونو فوک یو لسی سندرې ویلې دي. دا د 1900 خبره ده چې دی په یو شخصي تقریب کې سندرې ویلې چې د ریډیو پروډیوسر نواب علي خان یوسفزی د دغه هنر لیدل او د لیدا سندرو ویلو موخه ورکړه. هغه په نړیواله کچه یعنی په امریکا، برېټانیا، فرانس، بلجیم، متحده عرب امارات او افغانستان کې د پاکستان استازي توپ کړي. هغه اوس په پیښور کې په خپل کور کې د بیوزلۍ ژوند کوي. ماشوک سلطانه وایي دا د هغه شوق و چې د موسیقي دنیا ته راغله.
میراث کې خو می شامل نه دی، زه خو میا ملایما او دې سره چې زما څوک خو بس هغه کې زه بس رالم او گزارې والا پن می وکړو. نو تر دې وخته خو بس اوس واته کاوشي چې پرې خوځم دي. زما لګه خوښ شوې ده، موږ زمونږ د خلکو څه دغه بیا غریبانان چې که نه
داغه په خبره استادان د یو هنرمند په ژوند کې ډیر مهم رول لوبوي چې داغه هم دوه استادان دي.
دا خلا زمند د استاد نه یادې کوم استاد چې جنه نو بیا فاته ایشو استاد نه نو هغه ته اتایو کای فنکار دی استاد وی نو هغه فنکار دی او استاد نه ذکر کړی نو هغه په فنکارې کې موږ شامل یو.
زما د استاد رادت حسین نو او هغه په ټوپه کې اوسېده، سوابه ټوپه چې یادېږي کنه، یو تبلې والا امت حسین نوم یو. نو هغه م وفات شوی دی او د باجی استاد مې هم وفات شوی دی او دا سناسه هنر یې ماته لږ زده کړی دی.
ماشوک سلطانه وایي زیاتره یې اولسي یا فوک سندرې ویلې دي.
ما غزلې خوښې، سندرې مې خوښې، خو زه چې میدان ته راغلم
د خپل بے وزلے پاڑا ہا غوائی ڈیرم رستے تا ضرورت لری چې پختنو سندرغاړو ته ها غمره توجه نه ورکړل کیږي.
پښتونخوا طرف نه امیر خان بیا یو 3 لکھ روپے را کړی نو بس زوی مې واده کړی، هغه مې پکې واده کو وخوړی. نو دا فنکاران تیلی زی دی دا بس هغه دا پنجاب دا هو دغه پیر وی او زمونږ دی پښتنو سره دغه نشته اهمیت ورته نه وي. یو زمونږ پروفیسر دی لایق زاده لایق هغه غریب زمونږ تپوس کوي په دې بچې کوم هغه مې درته وي چې دغه پیسې را کړي یو بیا نور سره ونه کوم ویزه ورته میاشتې پیرا له مقرر کړي یې. نو
دا معشوق سلطان پړه پښتون خبریال شیر عالم شنواری وای دا د افسوس خبره ده چې هغه اوس تاسې ژوند تیروي او زیاتوي دا د ټولو ذمہواری جوړیږي چې د خپلو فنکارانو قدر وکړي.
معشوق سلطان زمونږ پښتو په هغه پښتنو فنکارانو کې دا په هغه پاکستانو کې دا چې فوک په حواله باندې دومره خدمات دي چې دا غیر تشمیل معلومات او دا غیر انداز او دا غیر آواز هغه کمالونه دومره زیات ښکلی انداز دومره ښکلی فکر او په دومره مینه او په جذبې سره هغه چې کومې سندرې ویلي دي او نن هم معشوق سلطان ماغسې آواز لري او ماغه جذبه لري خو افسوسناک صورت حال دا دی چې څنګه زموږ باسې زلمجان زموږ نه لاړله داسې ګلنار بیګم زموږ نه لاړله په آخري وخت کې داسې ژوند لمحې د هغې دومره خرابې وې دومره خرابې دي زموږ ډېرو فنکارانو ایون زرسانګه به که زه ووایم چې هغې نن هم په سر باندې سوری نشته چتې نشته دیوالونه یې اوچت کړل خو نورې پیسې نه لري. دغه یو المیه ده زموږ د سندرغاړو د خاص کر د زنانو سندرغاړو چې بیا د هغې تپوس څوک هم نه په دې غونډه ګرد پښتونخوا کې نو اوس ګورم چې زه څه وخت مخکې هغې ته تللی وم نن هغه په یو کچت کور کې اوسېدله او سورج مخکې مې هم ورسره خبرې وشوې بیا یې خپه ماته شوې وه نو دغه آخري وخت دغه لمحې زما خیال دی بعضې زموږ فنکاران دي چې هغه په خوله باندې څه نه وایي خو افسوسناک صورت حال دا دی چې پوه څوک نشته اگر چې دارې زیاتې کېږي چې مونږ ولا پیسې ورکړلې خو هغه بیا په هغې باندې بادلې شي دا یو افسوسناکه خبره ما ته دباچې زرنجان هم دغه ویلي دي چې زه ورته تللی وم ما ته کوم خیرات را کړی دی نو هغه هغې سزا ما ته راکړی کېږي لکه د هغې دوه آپرېشنې وشوې نو هغې ته هېڅ کوم الهو نه شو زما خبرو مقصد دا دی چې د هغې د فن ښکلا او ځلا خو په خپل ځای باندې موجوده ده خو دا زمونږ د ټولو پښتنو علمیه ده مونږ به صرف د حکومت خبره نه کړو مونږ به د خپل هغه خلکو خبره نه کړو دا د سټیک هولډر هم چې مونږ پښتانه یو او زمونږ پښتو موسیقي خوښه ده او مونږ غواړو نو مونږ هماغه د غني خان خبره چې زمونږ فن خو خوښ دی خو فنکاران هم شاید چې نه دي خوښ دا صرف د حکومت نه څنګه چې ما مخکې خبره وکړه زمونږ هغه ټول سټیک هولډر چې میوزیک سره مینه لري لیکل کوي په دې حقله باندې یا لوستل کوي یا د دې باندې تحقیق کوي یا د دې سره مینه لري یا دا فخر کوي چې زه پښتو موسیقي اورم او زه پښتون یم دا د ټولو زموږ پښتنو یو ذمہواري جوړوي ما یو تجویز دا دی همیشه چې حکومت ته پکار دی موږ ټول سټیک هولډر موږ هم سره مدد کوو چې یو پالیسي داسې جوړ شي لکه د پروفایلینګ کوي صرف پروفایلنګ زما خیال دی کافي نه چې په فنکار څومره کنټریبیوشن دی څومره تندرې ویلي دا کار هم ښه دی په خپل ځای باندې خو دا هم ضروري ده چې یو پالیسي داسې جوړ شي کین داسې جوړ شي چې کوم فنکاران د اخري ژوند ورځې چا ته ضرورت وي ډیزرونګ وي بیا موږ هغې ته څه فنډ ورکولی شو د هغې اخري هغه لمحې موږ سره خیر پاتې شي څه تجویز موږ حکومت ته پیش کړی چې په دې باندې عمل درآمد وشي او یو فنډ دې مقرر شي دا نه چې 100 روپۍ یا 500 روپۍ ورکړي او بس خبره ختم شي.
دل مکوا مڑ بومی کے بس خود میں خورے مڑ بومی کے
آتا بس رو سر پکا دل مکوا مڑ بومی کے جمع جانا مڑ بومی کے
ماتا پس دینا پرخن دل مکوا
مڑ بومی کے
بس خود میں خورے مڑ بومی کے
ماتا بس رو سر پکا دل مکوا
مڑ بومی کے
جمع جانا مڑ بومی کے
معشوق سلطان وای نه کله چا سره جګړه کړې او نه بل چا د دې سره
نو دا خدا سي یو فندې کې څه دي چاڼول دي نو هر څه په کې راځي افغان په کې راځي خوشحالي په کې راځي او زما د دنیا ټولې دنیا نه بل چا نه چا سره نه جنم نه دی کړې نو ما سره هم چا جنم نه دی کړې
د هنر لپاره ورته د پاکستان د حکومت له طرفه پرائیډ آف پرفارمنس ایوارډ هم ورکړل شوی. د دې نه علاوه هم هغې نور ډېر ایوارډونه ګټلي دي.
تجارتی ایوارڈ میں اغسل او امریکی چکلی ما التم رات ایوارڈ میں لاو شوی دی فصل نو کیم تی ایوارڈ نہ می اغسل کی ویژه تا نا گولڈ میڈل بیا ایوارڈ بیا ایوارڈ سو نا ایوارڈ نو جرا سرا
دا غی د خوخی سندر کومه دا مشوک سلطان وای
پدی او سندر می ویل و رفیق سی نو جس دی او بخی اغم غریب وفات شوی دی د بخانی شوی دی نو پاری ما صدارتی واڑم میں لو شوی دی دی انگار وسم حال میں گورا ولم بدی کرم استر گتورا کی جی دا سندر بتا سوری دی نو دا ریڈیو طرف نا دی ورتا گئی وت زغرا ٹھیک اسلام آباد نا تے تا سو کو واڑی چنگلی واڈ ورکو نو گئی وت زما طرف نا ولی کلنو اگر دی مزیر حکومت چھ مات دی دا ایوارڈ میں لو شو سما دے رخصا اگا دے خواہش سے صدارتی واڈ والا خاص نوما نا سے خاص کو بھی ورا کی او دغری میرا بانی وا سا غانی کیا غرا بانی اللہ ول بول یو دغی واد مات نی لو
پاواز کې داسې سدي چې د نورو سندرغاړو په پرتړه ډیره خاص خبره ده. شیر عالم شینواری وای
دا یو خصوصیت خدای دې چې راغي کوم فوک سندره ویلې دي او ترکو سبب پورې هغه وای نو هغه په دې ډول سره تاریخي سندره وی نو ما په خیال دې کوم فنکارانو باندې چې هغه سندره ترکو سبب پورې مشهور دي مثلا تور بارم خان یو سندره دی او یا داسې نور ټول سندره چې هغه کې د پښتون تاریخ دی خو دې وجه باندې ژوندې پاتې شي وی دا کوم یو تاریخي اثره بلې یو کوالټي دا وی چې دې کلم او د سندره انتخاب کړی دی او ویلې دا هغه په ډېر داسې انداز باندې ویلې ده چې هغه کې زمون تاریخ هم ژوندې او زمونږ فوک هم پکې ژوندې پاتې کیږي پکې خبره پکې نشته هغه تفیر ملي دي هغه فوک سندرې ملي دي پسند کې د درخانګې دا خوبی ده همدا خوبی ده دوی هم د تیزې دا سندرې همیشه ویلې دي هغه په پښتنو کې لر او بر کې مشهور شوې دي او خلکو په تر پاتې لګې دي
دای پزړه کې کومبل ارمان پاتې خونه دي ماشوک سلطان وای غواړي چې لور یې واده شي او پخپلا حج وکړي
نو سبا زه وې ما ولې مې ارمان خو مې په زړه کې شته یا غلی الله او کیا الله سوال خو کنه یو مې یو جنې د پکور ځا یې مخبري په خیر خیرت هغه په دبل لکور خیر یې خیر خیرت باندې مې خلک کنه خو مې دې ما اجله بوزي نو
د ماشوک سلطانی په خبره زامن یې سم کار نه لري او غواړي چې هغوی هم په سم کار روزګارو لګي. نوی سندرغاړو ته په خپل پیغام کې ماشوک سلطان وای په کار ده د خپلو مشرانو عزت وکړي.
خپل مشر د کشر عزت کوي د استاد عزت کوي نو خدای تاسو کامیابی ورکړي او چیرې خرابوي نه.
نوی او پخوانی موسیقي کې هغه څه فرق محسوسوي. ماشوک سلطان وای په نوی سندرو نه پوهیږي.
پخوانی سندرو ته خو نه رسي کنه دا اوسنۍ سندرې په اوسنو خو موږ هم نه پوهیږو. یا اللہ پاک دی ویلما کل فکر ور کی او رزگار زمن دا یو فن تی دے کنا دے تا بس تو کم نہ گورو او دے تا بدرن استر گزک گورو کی پدی بانی فن کڑے دے زما بچو قران نو ویلی دی کلی نے ویلی دی نو پاوے دے دی رخصالے ما او دا بس گزارا دے کی نو
شیر عالم شنواری وای پکار داسې پروګرامونه دی وشي چې د پخوانی فنکارانو یادګیرنه پکې وشي. د ماشوک سلطان په غږ کې ویل شوی سندرې اوس هم د مینوالو په زړونو کې موجودې دي. د دې سره د نن لپاره د سوې پروګرام سرته رسیږي. دا پروګرام څنګه هم سره شریک کړئ. بل هفته به د یو نوي پروګرام سره راځو. د الله پامان.
نظمنګ همکارا ملیحه امیرزاده وا چې سروې پروګرام کې د ماشوک سلطان د فن او د هغه د سندرې په اړه غو سره خبرې ترې کولې. نو راځي چې د ماشوک سلطان د یو خوندور سندره هم واورو. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو د مشال سلطان په اړه زموږ 19 خبرونه سروې کې واوریدل. اوس غوښښوې دی بل 19 خبرونه اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې مو په افغانستان کې د اداري فساد یا درغلې په موضوع خبرې ترې کړې دي چې د نړۍ او افغان ولس په ساته ډیره لویه مسله بلل کیږي. د اداري فساد اقتصادي پایلې او د هیواد اقتصادي نظام چلولو په لار کې د دې لقبل پر پیدا کیدونکې خندونو مو هم خبرې ترې کړې دي. په دې اړه پوره باس په دې خبرونه کې اوریدل شي چې پامیر ساحل جوړ کړی ده.
اقتصادي نړۍ ستړي مشي اداري فساد یا کرپشن د افغانستان لپاره څومره لوی مسله ده د اداري فساد پایلې یا نتایج څه دي او افغان حکومت ولې نشي کولای د اداري فساد مخه ونیسي په دې موضوع د اقتصادي چارو د کارپوهانو او د افغان حکومت دریزمو درته راوړه دي نو لمشال رادیو سره اوسئ په دې ورستیو کې په افغانستان کې د اداري فساد باس تر هغې وروسته بیا یو ځل تود شو چې د دې هیواد د مالی چارو پر وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د درغلۍ تور پورې شو او د نوموړي پر ضد معامله د اداري فساد پر ضد د مبارزې په ادارې کې روانه ده د 2018 زیږیز کال د ترانسپیرنسی انټرنیشنل نومي ادارې په کالنی رپورټ کې افغانستان د نړۍ په سطحه تر ټولو زیات فساد لرونکو هیوادونو په قطار کې شامل شوی وو بیا د ټوکیو په کانفرنس کې هم چې نړیوالو له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنې کولې نو د اداري فساد مسله او د دې د مخنیوي شرط یې تر هر څه مخکې کېښود دا چې په افغانستان کې اداري فساد ولې دومره لویه ستونزه جوړه شوه په اړه د کابل پوهنتون د اقتصادیاتو استاد سیف الدین سیحون مشال راډیو ته وویل په دې هیواد کې د بون د لومړي کانفرنس په نتیجه کې د حکومت جوړونې عمل افقي و چې وروسته عمودي شو
زما په نظر اداري فساد په افغانستان کې ډېر ستونزمنه مسئله ده ځکه چې دا دولت د بون د توافق د چې تشکیل شوی دی دا د جنگ د الخونو یو توافق نامه ده چې د هغه د اداري قدرت په افق په عمود په افقي ډول هغه ونیول او وروسته بیا په کابل کې پلسو په هغه د لسو کالو په درشل کې دا افقي قدرت عمودي قدرت ته هغه تغییر وموند
لو استاد سیحون مې پوښتنه وکړه چې د عمودي نظام معنی څه ده دی وايي ل تر ټولو لوی رتبه دا سلسله په تدریج لاندې راځي او همدا لامل دی چې اداري فساد زیات شوی دی
دی فساد زیبا په نظر دادی چې د هغه د سر د هغه د وزارت نه نیولې تر هغه اداري خدماتو چې په ولایت او په محلاتو کېشته دوی د دې د درې ګانو د درې قدرتونو چې ټول واک د ولسمشری نه نیولې تر هغه دیار لسرتبه کاتب چې په ولایت و پوری اله لري دوی په دغه درې الخونو پوری تړلې دي او د دې مشروعیت د هغه اداري مشروعیت او حقوقي مشروعیت د دولت نه د حقوق او د قوانینو لکبله بلکې د هغه وګړي او هغه تنظیم چې داته مقرر کړی دي د هغه نه هغه خپل مسؤلیت اخیستلی دی
د کابل پوهنتون د اقتصادیاتو استاد سیف الدین سیحون وایي د نظام خرابوالی د دې لامل ګرځېدلی دی چې ځینې اشخاص د افغانستان د ټولې مالی ګټې مالکان دي
ټول اداري هغه دولتي او ټول هغه د عامه خدماتو کارکوونکي د دې له نظره دوی لکه د هغه عامه شتمنه عامه دغه ګټې دوی خپل ګټې بولي او د دې دغه د فساد په درشل کې مزکه هغه ګمرکي بالاخره هغه ګمرکي هغه شیان ټول هغه اداري فساد د مخدر مواد او د پردول او د قاچاق ټول هغه د دې تلاس دي او تجارت واردات او صادرات د سلوخت او کورونه او هغه پامانس کې رویشل شوی دی
استاد سیحون وای په هر هیواد کې ځمکه شتمنی او سرمایه دا ټول محدود وي دی وای کله چې دا شیان د یو څو کسانو په لاس کې وي نو عام ولس د دې لګټو به برخي وي او په ټولنه کې اقتصادي توازن ورکیږي
اداري فساد دا معنی لري چې دا د محدود امکانات چې موږ لرو دا محدود امکانات چې زمزه کده محدود دی سرمایه محدود دی شتمنه محدود دی د لوګو قدرتمند او د لوګو هغه امتیاز لرونکو خلکو په هغه پامنس کې ویشل کیږي چې چې دې ټولو ویشل شو نو خلک دې امتیاز نه محرومېږي.
استاد سهون وای په افغانستان کې خلک د نشې توکو په قاچاق او د پیسو د مینځلو یا منی لانډرینګ په معاملو کې هم ښکیل دي چې د هیواد عادلانه اقتصادي نظام ته تاوان رسوي او لس ځپل کیږي.
افغانستان ته وګورئ، اگر سل جریب از مکه یو سلای اخلی، اگر طول بلند منزلونه دی مواد دی مخدر مواد او دی پول دی منزل و پا حقلا چی مون پول شویی ورطا وایو منی لندرینگ وایو دیده لوجه پا منزلونه مزک سرمایه صادرات واردات تجارت دوی دیده پلاس که اگر انحصار کهجی چی که انحصار شی نو اگر دی عادلانه توزیع لمن زدی عادلانه توزیع داده چی به خلق و لپاره داشت منعی دا سرمایه بلاخره خلق و تا نرسیدی دوی دی محدود و کسان و پا اگر امتیاز که اگر ویشل کهجی خلق بیزه که خلق به کوره خلق به درامده خلق بلاخره بلا امتیاز بلا اگه درآمد نه بره مفاد نه جوانده جوان کوي.
سیف الدین سهون وای اداري فساد ډېر اقتصادي پایلې لري. دای وای پدې کې تر ټولو لوی خند د پرمختیايي کارونو په لار کې مخ ته راځي او بیا د عمل د دولت جوړونې پر هغه هم تاثیر لري.
د دې لوازې نه پرمختیايي پروژې لمنځځي، پیشرفت لمنځځي، د خلکو د امید د آینده لپاره لمنځځي، ټول خلک د آینده لپاره اگر د خپل امید لاله سوار کړي. د دې وجه نه موږ فکر کوو چې پرمختیایي پروژې اگر دولت سازی اگر پروژې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره ضروري دي د فساد له وجه نه زما په نظر کلا اگر فساد ناکام او اگر لمنځځي. د دې له وجه نه د پرمختیایي او د پیشرفت او د دولت جوړول او د ملت جوړول درشل و درشل که موش پات رازو.
په کابل کې د اقتصادي چارو شلونکي خانجان الکوزی وای په افغانستان کې د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره اراده نشته.
د فساد مسله زموږ لپاره اساسي مسله ده. متاسفانه چې فساد په دې لسو کالو کې په افغانستان کې اوج ته رسېدلی دی او خپل جمهور او دولت او ټول خلک چې فساد اگر د فساد د منځه وړلو لپاره متاسفانه اوسه پورې نه نړیوالو ته نه د افغانستان خلکو ته نه دنیاوالو ته داسې په ښکاره ډول باندې ښکاري چې اراده زندګي موجوده وي او تر اوسه پورې د فساد د منځه وړلو لپاره تنها په کاغذونو او مصاحبو او پروتوکولونو او کمیشنونو کې خبري کېږي مګر تر اوسه پورې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
د اداري فساد مخنیوي لپاره اراده ولې نشته؟ په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال آزرخ حافظي وایي کچېرې حکومت دا کار کوي نو لزخت فشار سره مخامخېږي.
په لنډه توګه ویلی شم چې تر ټولو څخه اول باید د لوړ پوړو مقامات مخصوصا د ښاغلي ولسمشر لخوا یو غښتلی او قوي اراده باید موجود وي چې د فساد بین الملل لپاره حلیزلی وکړي او دا حلیزلی صادقانه باید وي. اما متاسفانه ولسمشر ډېر مشکلات سره مخامخ دي. یوې دغه دي چې که چیرې دی د فساد پر ضد واقعا اقدام وکړي دی د دې شاوخوا خلک پکې راځي او دی مشکل دی چې خپل د عواطف څخه تیر شي.
د افغانستان د مالی چارو وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال چې پخپله هم د اداري فساد تر تور لاندې دی وایي دوی چې د ټوکیو په کانفرنس کې له نړیوالو مرستې ترلاسه کولې نو دوی ورته ضمانت ورکړی و چې پر خپل ځان به تکیه کوي او د فساد مخه به نیسي.
فساد په نورو ساحو کې مثلا ځمکې ته تړلې فساد موجود دی، پولیسو سره تړلې فساد موجود دی، څارنوالۍ سره تړلې فساد موجود دی. مونږ یو دید وړاندې کړ نړیوال ته فساد د هغه دید مونږ سره ژمنې وشوې، مونږ دید د خودکفایۍ وړاندې کړ.
د مالی چارو وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال هم وایي چې د اداري فساد د مخنیوي په لار کې له فشار سره مخامخېږي.
په دریو کلو کې د 800 میلیون ډالرو څخه مونږ وایي 2 میلیارد زیاتی، په دریو کلو کې د 300 میلیون ډالرو څخه د مرکات عواید د 1 میلیارد څخه پورته کېږي. همدا پتی ګواهي ورکوي چې اوس څه شوي. مګر نور اصلاحات ضرورت است او غیر سر په سر کوم ساکي منځ مسولیت ما ته په هر اونې کې شپې ته اویا راځي
زپو په وزارت کې اته زره مامورین لرم په اته زره کې اته سو مامورین ما په ګمړ کې دي نور په نور ځای کې دي دغه اته سو مامورین د پاره زه هفته کې اویا راځي ما درځي حفي شارونه را باندې راځي دغه راځي د مامورین لري کوم یو مامور لري کوم سل واسطي ور باندې راځي د سینډ جنم دي لري کړی مګ په عین او اخ کې مو قیمت هم ورکړي.
په افغانستان کې د اداري فساد مسأله دومره پراخه ده چې نه یوازې د عام ولس ژوند یې اغیزمن کړی دی، بلکې په دې وروستیو کې د ازادۍ راډیو له یو رپورټ سره سم په دې هیواد کې کاروباري هلې ځلې هم اورو شوې دي. اداري فساد له نورو هیوادونو او له بهره د راتلونکو کاروباریانو د پانګونو مخې ته هم خنډ وي، او همدا لامل دی چې د افغانستان د طبیعي زیرمو د استخراج او په راتلونکو کې د هیواد د اقتصادي ماشین د چلولو په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. له همدې سره د مشال راډیو نننۍ د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
خوندور
پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبر